السلام علیکم دی ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو پس پین بولده که د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. شهاب الدین دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایوا د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه چې هیواد ته راستنه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس باختر د راپور له مخې د یوناما مشر هیله څرګنده کړه چې راستنه شوي افغان کډوال به د افغانستان په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسیا او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې یې د دواړو دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوی کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیری افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي، څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې چې تخنیکی او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کوردمیشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلي دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبري اژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلي دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او درونونو په حملو کې پنهښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلي چې د کوردانو د سیمې مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کوردانو د یو ګوند پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ایران د کوردستان د ډیموکراتیک ګوند یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلې شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بیلابیلو مسایلو پر سر اختلاف لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه له غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزه له پیل کېدو مخکې له شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا سه شنبه پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خپرېږي. په سپین بولدک کې له پرونۍ نښتې وروسته پاکستاني چارواکو دا لاره بنده کړې ده. طالب چارواکي وایي چې ستونزه اوس حل شوې.
هلته بیروبار او ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي، نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوې نه ده او بېرته کنټرول شوې ده.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دې لارې ستونزې باید ژر تر ژره حل شي.
کوم مشکل دغه دی چې یاد پر مخ باندې د لار یادی خلاص نو دا غواړم چې مشکلات
په کابل کې د لومړنۍ واورې لکبله ل اندېښنو خبرو او په دې اړه په یو بل راپور کې د برفي د مېلمستیاو پر دود خبرې کوو.
چې غریب خان واسوک چې وو یو په سبا اخیسته هغه بلاندې کو نو پتا دی واورو په ورځ باندې بیا نو دی به دا خوړله.
پر خځو د طالبانو لخوا د لګیدلو محدودیتونو د دوام پر وړاندې د خځو غبرګونونو او اندېښنو ته هم کتنه کوو.
لغه وخت چې دی قدرت نیولای دی خو ځم تر دې د شو زیات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی چې ټول د خځو د حقونو د محدودیت په اړه.
په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبريږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه لپاره نه ختی ورسته تړل شوی. ځای اوسیدونکو وای پرون دوه ځله غرمه او مازیګر د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ دزې وشوي خو اوس آرامي ده. طالبانو چارواکي بیا دا یو عادی پیښه بولی او وای د ستونزې د حل لپاره خبرې او هڅې روانې دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې دوه ویډیوګانې خپرې شوې او د حقیقي چې په سپین بولدک د پرونی نښتې دي. دا ویډیوګانې په خپل وختوګه نه دي تایید شوې. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل پراپور کې.
په کندهار کې د سپین بولدک چمن په دروازه د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د پرونی نښتې اصلي انګیزه لا هم معلومه نه ده. خود دې پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې. دا ویډیوګانې چې لا په رسمي ډول یو لوري هم نه دي تایید کړي خي چې د طالبانو په منځ کې ولاړ شخص په پاکستانی ملیشو ډزې کوي او وروسته نه خطا پیلېږي. لا د دې ډزو د مرجوب له کرشمیر معلوم نه دي، خو هغه ویډیوګانو کې چې ادعا کیږي د همدې نه ختی دي لیدل کیږي چې دوه پاکستانی ملیشا په مرمیو لګیږي. د طالبانو ویان زبی هولا مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل حال تلویا جګړه نه ده شوی او په سیمه ایزه کچا یو کوچنی پیخه شوی.
کله کله داسې سوی تفاهمات پیخیږي په پولو باندې او کله په دروازو کې، ځکه ته بیروبارو ازدحام ډېر وي، کله کله ستونزه جوړه شي. نو په دې وجه محلي سطح باندې ستونزه ده، لویه سوی نه ده، بېرته کمپل شوی ده. دواړو غواړو مشران
د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایان عبد النافی ټکور هم ازادي رادیو ته وویل جګړه د دوی او د پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ د غلط فهمۍ پایله او اوس سیړنې روانې دي چې اسلامي لیدسو. خو په ښکاره د اپی خداسې محل کېږي چې په روسیو کې په ډیورنډ کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرېږي. همدا ډول په پاکستان کې دننه هم د افغان کډوالو د زورولو او نیولو راپورونه شته. هغه څه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبرګون خودو ته اړوست او له پاکستاني وغوښتل چې د دې کارونو مخه ونیسي. که څه هم طالبان وایي یوازې پرون غرمه د یو نیم ساعت لپاره د دواړو خواو ترمنځ ډزې شوې، خو ځایي خلکو بیا ازادي رادیو ته وویل پرون مازدیګر هم د دواړو خواو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د پیښې په سیمه کې یو شخص چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل له پرون راهیسې د لارې د خلکو او موټرو پر مخ تړل شوې ده.
دا و چې مازیګر بیا یې څو ټکان سره وکړل. خیر خیرت اوس کوم مشکل نشته، دروازه لا بند ده.
د پاکستان حکومت او پاوز لا په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده. د سپین بولدک چمن په دروازې چې خلاصې وي په ورځني ډول زرګون افغانان لډي ورن کرخي پوری غاړي اوړي او یا هم افغانستان ته راځي. لدی وړاندې هم په دې دروازه څو ځله د طالبانو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړې شوې چې وروسته بیا تر یوې مودې دا لاره د خلکو پر مخ تړل شوې.
و موریدل چې په کندهار کې د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغه تړل شوې ده چې پرون د طالبانو د وسلوالو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. په کوټه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین چې دا موضوع تعقیب کړی ده د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې د پاکستان ملیشا پاوز او سیمه ایز چارواکي په دې اړه څه وایي. ترین صاحب
ډېر مننه ټکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو په خپل ریپورت کې هم ویلې چې دا پوله چې دا هغه د پرون ورځې راهیسې بند ده، خو اوس څه ګړی لمخه چې په چمن کې ما هلته خبرې وکړې نو دی وایي چې د پاکستان او افغانستان چې کوم سرحدي چارواکي دی هغه په دې سلاسوي دي چې د نن مازګر یعنی د درو بجو څخه د شپږو بجو پورې دغه پوله خلاص کړی دی یوازې د خلکو لپاره چې هغه پاکستانیانو الته په بیش کې یعنی په افغانستان کې پاتې سی یا هم افغانانو چې دلته په چمن کې پاتې سی وو پرون ورځ چې کله پوله بند شو نو د خلکو ته اجازه ورکړی ده چې د خپل هیواد ته واوړي او راواوړي او بل خوا چې نن ټوله ورځ چې هغه پوله بند و د پولې خوا ته عامو خلکو ته ورتلو اجازه و او دغه ډول چې کوم تجار دی هغه ته هم دا اجازه نه و چې د پولې ته ولاړ شي او بل خوا چې د چمن کوم تجار دی هغه هم دا غوښتنه کړې ده چې وکړ دی طالب چارواکي او د پاکستان سرحدي قواوې چې دی په چمن کې هغه سرکښینی او د دې مسلې یا د دې ستونزې یو داسې حل راوباسي چې د همیش لپاره دغه سرحدي تاریخوالی چې را مستکیږي هغه په کار دی چې حل سي ځکه چې پاکستانی چارواکي وایي چې کم کس چې هغه چې پروند ډزې کړې وي پر سرحدي عسکرو باندې په کار دی چې طالب چارواکي هغه ونیسي او پاکستان ته ور لاس ورکی او چې ترڅو د طالبان لخوا د کار نیوي سوي دی دا وای چې تراغه وخت پورې به خپل خپل بند ساتي خو دا هم اطلاع وا چې اوس یعنی په مازګر کې د پاکستان سرحدي چارواکي او د افغانستان سرحدي چارواکي چې د داغو به یو غونډه کیږي هغه ته چې فلیګ میټینګ هم وای نو په دې کې به د پردیشانو باندې خبره کوي خو تر اوسه دا غونډه نه ده شو سوي البته د دواړو خواو څخه د خلکو د په خاص توګه د تجارو هغه پر حکومتونو باندې زیات فشار دی چې دا لار خلاصي ځکه چې یو اړخ ته د پاکستان لخوا نوده میوه او د نور په تجارتي سامانو بار کنټینران لاریان چې دا غوش میره په سلګونو د هغه ولاړې دي دغه ډول د افغانستان څخه د کندهار د هلمند چې کوم انار روان دي د پاکستان په لور نو هغه هم په بیش یا د بولدک خوا ته درېدلې دي دلته تجار دا وایي چې د دې څخه زموږ لوی نقصان کیږي او د دې سره سره د افغان چې کوم کروندګر دي دا غوړ ډېر زیات نقصان کیږي د غوښتنه لري چې دغه ستونزه چې د هغه د خبرو د لارې اله اواره سي خو د پاکستان لخوا چې کوم چارواکي دي هغه هم داس معلومیږي چې اوس و دې ته جوګه سوي دي او داغه نتیجه دا ده چې دوی سم د لاس یعنی د درو بجو سره د پاکستان د وخت مطابق تر شپږ بجو لار خلاص کړه دا خلک لپاره چې هغه دلته بند پاتې وو خو دوی هله سرګند کړه دا چې دا غستون د خبر لپاره به ډیر ژر اواره کړي
ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترینو چې د سپین بولدک چمن پر دروازه پرونی نخته ورسته د پاکستانی چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په کابل کې بیګا د 401 هجری مریض کال لمړنۍ واوره ووریده که څه هم د واوري دا ورخت ډیر وخت لپاره نو خو کابل خریان ویل ډیر وخت مخکې د واوري ورېدو او د ژمی راتک اندېښمن کړی دي ځکه د دوی په وینا اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سونګ توکوبای هم د تیرو کلونو پرتله لوړې دي خاطر پردیس د موضوع نور تفصیل اوروي
کابلیان متل کبی وای کابل د بیزروی خو به واوری دی نوی تیرش په کابل کې د نږدې 2 ساعتونو لپاره واورو وریده دا په کابل کې د 401 مریض کال لمړنۍ واوروه یو شمیر کابل خاریانو د واوري په وریدو خوشالۍ ښکاره کړي او اکسونه د خپل ټولنیزو رسنیو په پاڼو خبره کړي خو یو شمیر بیا چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخت مخکې راغی او د خپل کورونو د تودولو لپاره څه نه لري دوی دا هم وایي چې د سونتو کوبې د تیرو کلونو په پرتله ډېر لوړې دي د کابل ښار د تنوسیدونکو احمد ګل او نصیر ازادي رډیو ته وویل
دا د خیره د جمی اوله واوره مو ګرځیدله کومه تاسو باندې چې منګه ورته ډېر خفای وو په دې خاطر چې د جمی هیڅ امکانات نه لرو نم تر اوسه خاصه خستې نم زغاله خستې دی او نه خستلای سو په دې وجه چې بیکاری ده امکانات نشته نو مزدوري نشته چې مزدوري وکړو
تیر شپه په کابل کې د سګنی جمی لمړی واوره وشول موږ د واوري ورخت خوشاله یو ولې د ښنی مو د سګنی جمی تیرېدو ته دی موږ او پټوله کې د کابل ښار او یا هم د افغانستان د یو خصي موسیدونکو چې سګنی جمی په ټولو د پاره ډیر سخت تمام شي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت د په خپله ډیر خراب شوه ای څوک نشي کولای چې په یو وخت کې د هم خپل کورنۍ ته خوراکي مواد برابر کړي او هم د کورونو ته تودولو لپاره امکانات برابر کړي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې مخکې لدی بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې پر روان جمع کې د خلکو وضعیت لستونز سره مخ بللی او اندښنه پرې خودلې ده. خو دوی د مرستو ژمنې هم کړې دي. تازه د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي پر رسیدو سره د افغانستان په لریو پرتو سیمو کې د 2000 ټنو خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام لري. کابل خاریان وی دا محل دی او ټن ډبرو سکرو به له 900 افغانیو نیولې تر 2000 پورې ده او یو خروار لرګي لا 2000 به تر 1000 افغانیو پورې دي. د غشاند خوراکي توکو به هم لوړې دي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد د شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویلی وو دوی هڅه کوي چې د ژمي پر اتک سره اړمنو بیوزلو کسانو سره د سون توکو خوراکي توکو او د غشاند درملو په برخه کې مرستي وکړي. د یادونه ده چې همدا روانه المریز میشت طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د دوی د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د یوې ځانګړې کمیټې لمخې پریکړه شوې چې د کابل په څلور زونونو کې څلور سوټونه د ډبرو سکر ځای پر ځای کړي. د دغه اعلامیې پر بنسټ د کابل په خاریانو د ذخیره شویو ډبرو سکرو هر ټن باید 9000 افغانۍ وپلورل شي. خو کابل خاریانو هغه مهال ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د اقدام ته هم خبرګون خودلای وو او ویلي وو چې دا به لوړه ده.
د کابل لومړی واوره او د کابلیانو اندېښنې برفي کول د افغانانو ترمنځ یو پخوانی دود دی چې هر ځل په لومړی ځل د واورې لورې دو سره ملګری او خپلوان په یو او بل زیری کوي. یو شمیر کابل خاریان وای سکالې هم د لومړی واورې په ورېدو سره خپل ملګرو ته په پاکټ کې د واورې په وروړلو یا د پیغام په لګولو سره هغوی برفي کړی دي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې سکال د خپل اقتصادي ستونزو په فکر کې دي.
برفي کول په موږ ملمستیا پتاسي له پخوا وختونو راهیسې په افغانستان په ځانګړي ډول د کابلیانو ترمنځ د لومړی واورې اورېدل په دې پیغام سره منځل کیږي. نوریا سلطانی وای کله چې ولیدل د څه کال لومړی واوره وریږي د خپل ورور کورنۍ برفي کړه.
کله مې چې ولیدل واوره ووري لګ واوره مې پاکټ کې واچوله او ورور مې او ورندار مې برفي کړل. ان شاء الله چې یو خور وا بر باندې خوري او هیله لرم چې بل نه راکړي.
اوس چې ټکنالوژي پرمختګ کړی د برفي کولو دود هم ورسره لږ څه بدل شوی او یو شمیر ملګري خپل نور دوستانو او خپلوانو ته د برېښنايي پیغام په لګولو سره هغوی برفي کوي. کابل میشتي الدا ازادي رادیو ته وویل
تیر شپه مې چې کله د واوري اورېدو په اړه دوستانو ته پیغام وکړ چا ځواب را نه کړ.
دا او نور ژمنی دودونه په تیر کې په کابل کې څه ډول عملي کېدل او د کورنۍ لپاره یې څه پیغام درلود. د کابل ښار اوسیدونکي افندی سنگر پتیر کې په کابل کې د دې دوت پاړه وای
نو کله بچی دا نوی واور وسله نو زمونږ انډیوالان به خپلوانو ته د برفي په نامه باندې به د غواور په پاکټ کې وشي کې ورته واچول او د غکور به ټک ټک به ورته ویل چې مبارک مو شه. نو په غبانې میمانی ووختله چې غریب او خان واسوک چې وو او په سبا اخیسته غو بلاندې کو نو پتا دی واور په ورځ باندې بیا نو دی به دا خورله.
خو کار چې ورستی څو کاله په کابل کې د برفي کولو یا هم برفي کېدلو دود د تیرو کلونو په شان نه دی پاتې. په ځانګړي ډول په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته چې خلک خورا ډیر بې وزلي شوي دي. کابل میشت بنفشه وایي
کله به چې وړاندې په لومړي ځل واوره وشوه موږ باندې مانځله خو سا کال واوره ورېدل د تیر په څیر خوند نه لري ځکه خلک خفه دي او تر اوسه ان په ژمي کې سونتوکي نه لري.
کابل ښار کې تیره شپه د ژمي لومړی واوره وشوه خو یو شمیر په خوانی کابل میشتي چې تیر کې به یو واوره ورېدل منزل اوس د دې دودونو د منظرو په ځای په دې فکر کې دي چې دا سخت ژمی به په څه ستونزو سره تیروي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو سورزو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیه حکومت تور لګولې چې د هیواد په استانبول ښار کې پرونی حمله د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرانو د ګوند د یوې غړي لخوا شوې ده. د هیواد د کورنیو چارو وزیر وای د دې پیښې غچ به واخلي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د ترکی پولیسو د استانبول ښار په توریستي برخه کې د پرونی چاودنې په تړاو یو تن نیولی دی. په چاودنې کې چې د استانبول په استقلال واټ کې وشوه لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. د ترکیې دولتي تلویزیون ټی آر ټی نن دوشنبه د خپل هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو په قول وویل پولیسو یو تن چې په استقلال واټ کې بم ایښی و نیولی دی. د دې راپور له مخې نیول شوی کس د کوردستان په کارګرانو ګوند یا پیکیکی پوری تړلی دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر شاغلی سویلو ویلي چې د دې پیش بدل به له دغه ګونده واخلي. په پرونی چاودنه کې یو اتیا تنه نور ژوبل شوي. د ترکیې چارواکو دا پیشه تروریستي حمله بللې ده. د ترکیې حکومت په لومړي سر کې ویلي و چې د استانبول پولیس ګمان کوي چې په دې چاودنه کې یو ښځه لاس لري. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان هم ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یو ښځه وه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشیز لپاره اندونیزیا ته روانو تر سفر مخکې په یو تلویزیونی بیان کې د پیښې په اړه وویل تر هر څه مخکې غواړي چې د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړي چې د استقلال واټ په بمی برید کې وژل شوي او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله لري. په ترکیه کې د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ د داعش له لوري خنډي چاودنې کړي. په دغو چاودنو کې د ترکیه شاوخوا 1500 امنیتي ځواکونه او عام خلک ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر خزینه فعالانی وایي چې د طالبانو حکومت خپل بقا د خزو د حقونو او ازادۍ په محدودولو کې ویني. د دوی په باور په تیر یو کال کې هغه حکومتونه او امرونه چې د دوی لخوا ورکړل شوی ډیرای د میرمنو د ازادۍ او حقونو او د دوی د نورو فعالیتونو پر محدودولو متمرکز وو، چې دا کار له اسلام سره البته له اسلام څخه د دوی ناسم تفسیر او تعبیر کوي.
په تیر یو ونی کې په کابل کې درې معترضه میرمنې نیول شوې دي. هغه میرمنې چې د خپل حقونو د ټینګښت او ازادۍ د لپاره په واټونو او کله کله هم د طالبانو لوري په سرپټو ځایونو کې اعتراضونه کول. د دغه معترضه نیول شوې میرمنو د کورنۍ غړي او همکاران ادعا کوي چې دوی د طالبانو لخوا نیول شوې. هغه ادعا چې طالبانو بیا پاره څه نه دی ویلي. اوس یو شمېر خزینه فعالان وایي طالبان د خزو له فعالیت ویره لري او دا د دوی په خبره د خپل حکومت بقا د میرمنو د ازادۍ او حقوقو په محدود کولو کې ویني. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون د خزو په برخه کې کمشنر شبنم صالحی د طالبان حکومت تورنوي چې د خزو په ضد دی.
لغه وخت چې د قدرت نیولای دی خوځوزم تر دې د شو زیات او حکومت او مکتوبونه صدر کړی چې ټول د خزو د حقوقو د محدودیت په اړه له دې خمان می سیم اساسا د طالبانو تفکر د خزو پر ضد او لبل خاده د خزو لو احتیاج د خزو لا فعالیت نه ویره لري. په دې خاطر چې خزي ټولنیز فعالیتونه ولري، خزي سیاسي فعالیتونه ولري، بیا د دې بقار ډیره زیاته را لنډي.
په افغانستان کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کډوخیل بیا د طالبانو دغه کړنه له اسلام نه د دوی ناسم اخیست په ګوته کوي. هغه کډوخیل وای د افغانستان نیم نفوس میرمنې جوړوي او طالبان نشي کولای په دا شان پالیسي سره د دوی ونده په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې کم رنګ کړي.
هغه محدودیتونه چې فعلا افغان میرمنو نجونو ته د وزارت ایجاد کړي دا مطلق دی دوی له اسلام څخه به خبري هم درنګ دي. دوی شخصي تنگ نظری د خزو په وړاندې باندې دی. دا یو مسله ده. دوه مسله بدون شک دی فکر کوي چې د خپل حاکمیت دوام د پاره نو هغه د ماین فوچ افغان میرمنې او نجونه دي په نوم د شریعت او اسلام باندې له صحنې څخه حذف شي.
پر افغان خزو د دغو محدودیتونو پر دوام په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت خزو له تفریحي پارکونو منع کړی چې دغه کړنې د نړیوالو لخوا له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا وایي چې دوی د ټولو افغانانو ازادي د شریعت او اسلام په چوکاټ کې ټینګه کړي.
د شریعت په لور د اسلام د دین په لور په شریعت حقوق منل سي دي. هغه د ټولو خلکو شې دغه تضمین دي ستونزه نسته. اسلامي امارت له خپل خوا هم د خلکو حقوق ته ژمن ده او خلک په امن کې دي. خلک سوکاله دي، بل جګړو وتلي دي، ستونزو ته رسیدګي ورځ په ورځ کیږي.
له یو کال زیات وخت وشو چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې دي. له شری محرم پرته په لری واټن د خزو په سفر بندیزونه لګولي او کله ناکله د حجاب د نمراتولو په بهانه په هنتون ته د نجونو د تک مخه هم نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه جانز هاپکینز په هنتون په راپور کې ویلي چې د طالبانو لولوري په میرمنو د سفر محدودیتونو دوی خپل دند ته د تک پر محل ستونز سره مخ کړي او په دغه وضعیت کې د میرمنو لاسرسي روغتیایي اسانتیا او ته هم ستونز سره مخ شوي.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوې.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي رادیو ته مور استولې دي هم له اوریدونکو سره شریکو. خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروسته راپور ووري. د کندهار ولایت د سپین بولدک چمن دروازه نن د دوهمې ورځې لپاره له هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. په دې اړه تاسو په خبرونو کې هم ووریدل. پر دې لارتلونکو مسافر او سوداګر د ستونزو د دایمي حل غوښتنه کوي. د چمن دروازه پاکستان ورسته له هغه د افغان مسافر پر مخ بند کړ چې د افغانستان لوري ته یو ولاړ کس پر پاکستانی ملي شوډه ځي وکړي او ورسته لاند محل نه خته وشوه.
د یک شنبه په ورځ غرمه د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان له طرفه په دروازه کې ولاړ کس په پاکستانی ملي شوډه ځي وکړي چې له عمله انشه درامنځته شوه. د یو شمیر سرچینو په خبره په دغه نشته کې یو پاکستانی سرتیری وجل سوی او دوه نور چپیاندی. له پیښې سمدستي وروسته پاکستان د افغان مسافر په وړاندې د سپین بولدک چمن دروازه وتړله. پر دغه لار پاکستان ته تلونکي دوه مسافر کریم لاغه او عبدالباری وایي پاکستان دی نور د افغان مسافر په وړاندې خپل ناسم چلند بدل او له افغانانو سره دی د شه گاونډیتوب د اصل مخې چلند وکړي.
چې دغه لار یا سم خلاص یا سم بند شي د دې تم ډیر ضرورونه کې حالات توازن او مشکل دغه دی چې یا جبر مخ بند شي لار یا دې خلاص شي. موږ غواړو چې مشکلات ات چې موږ څه ګرای لاسو څه باندې ډیر مشکل دی ورته او دا مشکل زموږ د حالت ځکه چې زنانیم زویزه د کیږي بردي لار مشمانم بيزه د کیږي زویزه بيزه د کیږي موږ ډیر ضرورونه حالات
د سپین بولدک چمن پر دروازه هر ورځ زرګونه کاروباریان ناروغان او نور مسافر تګراته کوي چې ډیری محل افغانان پر دغه لار د پاکستانی عسکرو د ناسم چلند څخه شکایت کوي. په دې ورستوي کې هم پر ډیورین کرښه د پاکستانی عسکرو لخوا له افغانانو سره د ناسم چلند راپورونه او ویډیوګانې خپرې سوي. د سپین بولدک چمن ترمن د سوداګریزو توکو دوه کاروباریان سمیع الله او محمد رمضان غشتنه کوي چې په دایمي ډول دی د یاد لارې ستونزې حل او دواړو حکومتونو دی ورته اجمن پاتې سي.
دا غشتنه لرم د دواړو طرفو د دواړو حکومتونو سره چې موږ د غدار څومره کم د ازموږ ولس اوړي او راوړي یاده تا کاروبارونه لري یا دوړي لري یا جوړ یا نه جوړ دا دوړي لري د دوړو حکومت وسه موږ د خاص نیز موږ د دې ولس کدي سکریه ولای ظلم سره کوي وایي بار بار موږ دې دي وایي هم شفاو راسته هم ورته غایي الان کې موږ د منځ موږ د خوند سره
د دوی وادونه دی بای چې په دې باندې څغور وسی د چمن د خاصه موږ ته پر پدلار ډیره تکلیف دي شنخته کار لرو سوځه چې کینګونه کیږي چې شنخته کاش کار وکړي.
پاکستانی لوري تر اوسه د سپین بولدک ولسوالۍ د پرونی پیښې په اړه تفسیر نه کړي. خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی دفتر رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي چې پیښه د سوی تفاهم له عمله رامنځته شوې او دوی د چمن دروازې د پرانستلو په برخه کې له پاکستانی لوري سره په خبرو بوختي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد احسن میجما د هلمند د سنگین د ولسواله څخه زه په دواړو کښه باندې ما یو بیان دغه ماشین پر وخت باندې راکوسی او مستقبل د کورو د اسرایو زمينه برابر سي. موږ د بل په کورو کې ژوند گزاره کوو د کریه په اسرایو کې. ما د طالبانو مشران څخه موږ دا غواړو چې موږ ته د اسرایو د ځایو زمينه برابر کړي. ازادي راډیو څخه دا مننه ده چې موږ دغه د طالبانو د مشرانو پورې ورسې. السلام علیکم.
د ازادۍ کارکونکو ته سلامونه وایم. کومه کونه چې راځي موږ غریب خلکو ته نه رسیږي او ډېر خلک اخلي چې هغه موټر هم لري هغه هم لري د ساره ځم نه والله هېڅ یعنې یو کومک هم نهیسته زما د اشاد ولایت نه تماس کړم سره او دا که د نورو کسانو ته ورسي هغه ډېره ښه ده.
دوستی تا سلام رادیوی آزادی تا سلام خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله احمدی رات نمی زمد تر که اول موگه یو مشکل ده مو خوش پینگیری خیلی که پینزه و یک کلن سرایم از ازایر ده وقت سای منصبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی دوش بیانو در طولی پیسی پر تقاود مصرفی. دوام دغه د پاکستان مورید کې می داسې نظر در لوگ دا چې ما به هغه دی دغه دی موږ مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي ډېر بیا به بېعزته کوي دا خو حالا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان د خارج کې سپک شي یا د بېعزتي ورته وشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اورید 4 بجې او 13 دقیقې شوې را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې شیبه ورسته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه خبرو چې لومړی به د سپورت نړۍ ځنګړی پروګرام اوري او ورپسې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په موکري خبرونو ته سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنخت یو ورځ وروسته پاکستانی چارواکو د لاره بند کړی ده. د پرونی جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیری د یو وسلوال په ډزو لګیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته ویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یو کوچنی پیښه شوې وه او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور بیا ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهابالدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنیو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. کاغلی دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایو د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې هیواد ته ستانه شوې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس بختر د راپور لمخې د یونما مشر هیله څرګنده کړې چې راستنه شوی افغان کډوال به د هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې دوړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کشتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوختو مخنیوي کوي. دوړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوختو پر سر چې ډیر افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې ده چې تخنیکي او بشری امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش کنټرول او کشف چارې سمبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلی دي. د ایرنا تسنیم او فارس په ګډون خبری اژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلی دي راپور ورکړی چې د عراق د کوردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې پنخه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلی دی چې د کوردانو د سیمه مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کوردانو د یو ګوند پر مرکزی دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لاس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د ایران د کوردستان د دموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده نو ځکه یې د خپل نوم له خودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1999 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترنګلی شوی، ولسمشر جو بایدن نن لخپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بیلابیلو مسایلو پر سر اختلافونه لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تر غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د انډونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له ښاغلي شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي.
لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدان په یو بلا او نې خبرونه کې مهرکلې کوم په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صابی په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمره ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بېله شکه به د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمره د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا ورزلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربېره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د سوارلس کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د سوارلس کلونو کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دې جام کې خپله دویمه لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس سلور ورځنۍ سیالۍ د اموزون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا سلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د اموزون بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. اموزون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بند امیر لوبډلې مشرو. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدي چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سریلانکا سره د دریو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړ شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینه واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14مه یعنی سبا د پاکستان او انګلند ترمنځ ترسره شي. انګلند په دغه سیالیو کې په نیمه پایلو به کې هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلند ته ماتې ورکړه. پایلو به د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وچه درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروسته خبر ده چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلانکایي لوبغاړی دانشکا ګانتیلا د سیدنی خار په یو هوټل کې چیرې چاغه وسیده پر یوې خزي باندې د جنسي تیری په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې نهه ویشت کلنې میرمنې د شکایت وروسته یې تحقیقات پیل کړي. دې خزي ادعا کړې چې د سریلانکایي لوبغاړي ورباندې سیدنی خار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړی. پر هغه تور ده چې پر دغه خزي باندې له جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ له لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په یو دېرش کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوره شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، زموږ غږ د ازادي رادیو ناوړې لکه وړاندې مو چواورې دل د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د اموزون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدې. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېدې. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلو به تکومې لوبډلې وتلې وي او ټولې څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه او څنګه ترسره شوې؟
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې په سلو لاس ورته وایي په هغو کې پنځه لوبډلو برخه اخیستې وه او په اتم اکتوبر پیل شوې چې په لسم نومبر باندې پای ته ورسېدې. البته دغه سیالی په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دواړو لوبغالو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلوبې ته لار پیدا کړله د پوینټونو په حساب باندې چې دواړو پایلوبې ته وتلې او د امو لوبډله ګټونکې لوبډله ونومول سوله ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ په پایلوبه کې او پایلوبه ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو بند امیر فاینل ته وتي وو او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی وو. نو بند امیر وینر اعلان شوی په هماغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر اعلان شوه.
یار صاحب که څومره تاسو یادونه وکړه په کرکټ انفو باندې د پایلوبي پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالي لوبډله وویل شو دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم همداسې شوی وو چې چون په اول نیسي چې لیډ اخیستل شوی وو هغوی بند امیر او امو هغوی بند امیر وینر اعلان کړی وو هغوی لیډ اخیستی وو. دا وار چې بند امیر او امو سره مخامخ شو نو امو لیډ واخیست په اول نیس کې او امو لوبډله وینر اعلان شوه.
جار سے بلا موجودہ چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو دغه سوال ته مو جواب سده.
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالی سوي چې په درې ورځې سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوړه کړی وو لوغونه به د یو ټیسټ اخیستل شوی وو چا چې یو ټیسټ پیل کړ په هغه کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید وو اوسي چاچ یو یو ټیسټ پټنس ټیسټ پېستلا چې هغه پیل ک نو هغه پات سول او څوک چې بریلی سل په یو یو ټیسټ کې یا پټنس پټس کې هغه وکولې سول چې لار پیدا کی. البته د دې کې دلې شي چې ځنه خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په ګریټو کې یا ګریډ 1 کې رنزونه کړی دي خو د پس کلاس یالي لپاره 3D لازمی و چې په 3D کې به تا پرفارمنس کړی یو یا به تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد لوبغاړي اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوس هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنی ولې دی خو یو ټیسټ غول لپاره هم منګ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ پیل کړی دا غوی هیڅوک هم دی راغلی
نشول کې د لجار صاحب چې ول وډل بل هم اضافه شوی وي تر څو ټول لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی وي.
څه فکر کوم چې موږ باید کیفیت ته لاړ شو تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد لوبغاړي اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوس هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنی ولې دی خو یو ټیسټ غول لپاره هم منګ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ پیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی.
نو دا کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی د دوی سرنويش څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی؟
اکرام صاحب دغه سیالي چې دی پس کلاس سیالي د پنړیوال معیار برابر سیالي دی اې دی یعنی د دغه سیالي او کم پرفارمنس دا غ په ټول نړۍ کې د منلو وړ ده. نو موږ باید لک تر لګ دې ته داس پیوړی تکړه لوبغاړي معرفي کو چې هغه رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولای ووسی. هڅه دې موږ دا ده وک چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیوړی لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته دا کې کربورډ دا کولای شي چې ولوبډل زیاته کې موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډل لرودلې بیا صرف د زنونو په کچ سولې اوس لا هڅه دا روانه چې ممکن لدی لا کمی شي.
او جار صاحب په کورنی کرکټ کې کپاتې شو لدین او روسته کومي سیالي پلاره چول کیږي که په دې اړه معلومات راکې؟
لدین او روسته موږ هڅه دا کوو چې لس ای او کو چون جمع سو ورځ لنډ شو نو 500 ورنه په هغه وخت کې نه کی که سهار وختي راځي نو شتن زای بلوندوی اوټ فیلډ یان چمن بلوندوی دا ټول جین بلاندوی مجبور است لس بجې لوګ شروع کی کلس بجې لوګ شروع کی نو بیا اغه ته سات چا خاص نشي دا ټول 500 ورځې سیالي لوړی وخت په مانځو وخت په سره نو هغه به نه پوره کیږي شای چې لس سیالي مونږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کني بیا مونږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د ستروس فور رسمي ډول باندې مونږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کو نو رسمي سره به شریکو.
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي؟
اماغه سیالي هم 15 لوبډلې په کیوي او تر ډیره کوشش تا چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي.
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړی څومره مهمه ویجار سه ځینې نوي سیدادونه پیدا شول؟
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي یعنی هر ټیم وکول سي چې لکتر لګاته میچونو کی خدا ځلې یو څلور میچونو کړو پایلو به سره 15 میچونو راتلل. ابراهيم چې خلاصې پاس بولر دا هغه په دریو میچونو کې په 15 کو لوبغاړي په یو اننګز کې وشه ځول چې پاس بولرانو پر دغه وکټي دومره مرستند دوی هم نه دي ډیر ښه بالینګ وکړو. په خپل په کې کریم جنت ډیر تو ځلې دا چې د ټولو سیالي غوړه توپهون کوي او خار لاونډر هم حساب سو غوړه لاونډر هم حساب سو حمزه او تاکو چې ډیر شو کټي اخیستې وي چپلاس سپینر ده همدارنګه په مختلف سیالیو کې خو هغه ملګرو لک سیالۍ کمې وکړلې چې هغه پکې ډیر ښه بالینګ کړی وو په خپل ځای اکبر ډیر ښه بالینګ کړی وو زهیب چپلاس سپینر دا غړي ښه بالینګ کړی وو شهزاد په پایلوبه کې دوه سلیزي وهلې په دواړو اننګزونو کې سلیزي وهلې البته زه په ټوله کې ویلې شم چې خېسته دادونو لپاره ډیر ښه زمينه وه د یمو لوبډلې نه څلور لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړل په پایلوبه کې په یو اننګز کې پینځه نجات اوټ کړل پینځه عبدالرحمن او عبدالرحمن آل راوند پرفارمنس وکړ نو ډیر پیاوړي لوبغاړي په کې راڅرګند شو چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیا ودرنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دیونې د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی وبخون کې څښتن سوارم هر چرته چیاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانه څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو ترڅنګ کار هم کوي. نن په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو ترڅنګ کار ممکن دی او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم لدلې څلور نه تر اوو بجو پورې پندون د زمالته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
خوابه تر هغه پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدی چې زده کړې به یې پایتنه ورسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو لړلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم. کار کوم له څلور بجو نه ورسته بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مقیم سعیده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم. شبانه کې مې ځان اچولی دی له څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون ته زم هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډیر داسې ځوانان لیدلې چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانی توجه نه کوله چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پانتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي خو پانتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي خو اخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه اخلي او له چانس له وجې نه په آخر کې هم د ډراپ سي.
عبدل صبر چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه ځکه یو وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصرفیت مې چې وو زه د پلار سره دوکان کې وم بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول او بس دغه په خاطر مې چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکو فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکن نه دي. د نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅ کله هم زده کړې پرې نه کړي.
زده کړو سره کار کول سخت دی خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. کچیرې د زده کړې ونه کې نو سبا ورځ کې شمغه وظیفه مرته ملاو نشي نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نشي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبل رسیدګي ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل لداس ستونزې سره مخ شوی وای
نو زه چې کله لیسانس می وکړ نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم او ما تقریبا دې سره دوه کال کار وکړ او حال د چې خ ماشه او خ امتیازات را کوله. خو چې کله ما د ماسترۍ شوق راځک شه ما په یغي کې امتحان ورکړ او زه کامیاب شوم. بیا می ډیر کوشش دی ته وکړ چې زه د خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غشوم خو بیا بریالای نه شوم. هغه و چې ما د دې کابل وظیفه ورته پرې خو ماسترۍ می وکړه کنه. یعنی ما داسې هوټ سره دا کړه و چې مهم شی تعلیم دی او تعلیم نو روس ته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس اور نه کړ. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه. ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله درملمینه او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وای هغه کسان چې د زکړو په محل کار هم کوي د تجربه خوندان کیږي، او کله چې ل رسمي زکړو خلاصيږي د زکړو او تجربه په خاطر خیدن دی ورته پیدا کیدلی شي.
کله چې څوک زکړې کوي او دغه سره کار هم وکي دغه تجربه ډیریږي، په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي. اغه کدا فتن د پوانتون فارغيږي، اغه ذاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري مونږ ته دند نه درکو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، اغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري کولای شي په یو وخت با کیفیت کار او با کیفیت زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولای شي چې هم کار وکړي او هم زده کړو کې، خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفه ته ځي، وظیفه کوي، نو مازدیګر رسختیږي، نو مازدیګر دی کولای شي چې پانتون ته ولاړ شي، او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولای شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي. نو هغه بیخي کفایت کوي که هر ورځ یو ساعت مطالعه وشي. نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري، او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي که دی وایي چې ما باندې کار زیات یو زه له درس نه وځم. هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي، او هم زده کړې وکړي.
آیا په یو وخت کې با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې کیدلی شي؟ که کیدلی شي، څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي؟ په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهنن او فکرن دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نشو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونیسي کولی دا کار. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بل مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کیږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېر مهم خبره. دوی دی باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي، او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي، او د همدغه پلان په مطابق مختلف دي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفته لپاره معلومي. د هفته په سر کې باید خپل د هفته هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو، چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده، زموږ د ژوند یو برخه ده. موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شو ښه تحصیلات زمینه هم برابر کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسی کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي. د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي، دوی نسی کول خپل کارونه مخته بوزي، او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي، بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي، نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسی کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز، او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي، او په ډیر معمولي ساحه کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وای تاسو هیڅ وخت نه لري، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلاني وخت کې وایم. دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسي کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډیره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي، او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار ام مهم دی ام عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې ته کولی سم زه یو څه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ور باندې فکر وکړم، خپل ځان ور باندې بوخت کوم. او یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نسو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتری کارونه باید وکړي، نسی کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي، هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب مولولې، حتی تمرکز اړین نسی کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي، تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
زما وطن سانه جنات و محبوبې، افغانان خستا گلونا، افغانان خستا گلونا،
جانانا ما در سر وزا و لالیا، ربون دی وکل تدخ پل وطن سیلونا، تدخ پل وطن سیلونا،
در سخی جان زیارت با وکلو محبوبه، من بابیا دوالا دهیرات پلور زونا، دهیرات پلور زونا،
ده پکتی کو پلور می بوزا بولا لیا، یا پا جولا ده پر جس چان چکن دهونا، پر جس چان چکن دهونا،
خربوز و وطن بغلنده و محبوبه، واگا مره با لورده کن رولونا، لورده کن رولونا،
کنر با میان کام بوزا بلالیا، به نورستان دورانا هم کبوم سیلونا، نورستان چرمون
خبر شو و محبوب ہرما بدوالا کا پسا کے تیرا اونا کا پسا کے تیرا اونا روز فرها تھا بدے بوزو و محبوبے بزنی کشتا زمان ویال لے تاریخونا ویال لے تاریخونا
روز گام خندور قسمان گاندی بلالیا دے پرتی کو بدے قبول در صوفتونا قبول در صوفتونا
زفار یابتا تاتا بواخلما توفی توفی حو سو خاتونا تاتا بواخلما توفی